د عیسی مسیح په حقلا د لوقا انجیل 15 فصل د ورکشه یب مثال. په دې وخت کې ډېر ملیا ټولونکي او ګناهکاران عیسی ته ورنږدې شول چې د هغه خبرې واوري، خو فریسیانو او د شریعت عالمانو په خپلو کې په ګورېدلو پیل وکړ او ویل یې دا سړی د ګناهګارانو سره ناسته ولاړه کوي او حتی د هغوی سره یو ځای ډوډۍ خوري. نو عیسی هغوی ته دا مثال راوړ، که چیرې په تاسو کې څوک سل پسونه ولري او یو پسه ورڅخه ورک شي، نو هغه به څه کوي؟ آیا هغه به هغه نه نوي پسونه په دښته کې پرې نږدي او د هغه ورک پسه پسې به لاړ نه شي تر څو هغه پیدا کړي؟ کله چې هغه را پیدا کړي، نو په خوشحالۍ سره به یې خپلو اوږو ته پورته کړي، او کله چې کور ته راشي خپل ټول ملګري او ګاونډیان به سره راټول کړي او هغوی ته به ووایي زما سره په دې خوشحالۍ کې شریک شئ، ځکه چې خپل ورک شوی پسه مې وموند. زه تاسو ته وایم چې په همدې ډول کله چې یو ګناهکار توبه وباسي، نو په جنت کې به د هغه دپاره د 99 نیکانو په پرتله چې توبې ته اړتیا نه لري ډېره خوشحالي وي. د ورکې شوي سکې مثال. عیسی زیاته کړه، فرض کړئ د یوې ښځې سره د سپینو زرو لس سکې وي او یوه ترې ورکه شي، آیا هغه به څراغ بل نه کړي، خپل کور به جارو نه کړي او ټول ځایونه به ونه لټوي تر څو هغه را پیدا کړي؟ کله چې هغه را پیدا کړي، نو خپل ملګري او ګاونډیان به سره راټول کړي او هغوی ته به ووایي زما سره خوشحالي وکړئ، ځکه چې ما خپله ورکه شوي سکه را پیدا کړه. په همدې ډول زه تاسو ته وایم، کله چې یو ګناهکار توبه وباسي، نو د خدای فرښتې به د هغه دپاره خوشحالي کوي. د ورک شوي زوی مثال. بیا عیسی وویل، یو سړی دوه زامن لرل. کشر زوی خپل پلار ته وویل، پلاره ماته مې خپله برخه جایداد راکړه. نو هغه سړی خپل جایداد د خپلو دواړو زامنو ترمنځ وویشه. څو ورځې وروسته کشر زوی خپله برخه جایداد خرڅ کړ او پیسې یې واخیستلې او یو لیرې وطن ته لاړ او خپلې پیسې یې هلته په عیاشۍ کې بې ځایه برباد کړلې. کله چې هغه خپل هر څه مصرف کړل، په هغه وطن کې سخته قحطي راغله او هغه محتاج شو. نو هغه لاړ او د هغه وطن د یو سړي سره نوکر شو او هغه سړي هغه خپلو پټیو ته ولېږه چې خوګان وساتي. هغه په دې ارمان و چې خپله ګیډه په هغو خوړو باندې مړه کړي چې خوګانو به خوړل، خو هېچا هغه ته څه نه ورکول. په پای کې د هغه عقل سر ته راغی او ویې ویل، زما د پلار مزدوران دومره زیات خواړه لري چې ورڅخه پاتې کیږي او زه دلته د لوږې له لاسه مړ کیږم. زه به لاړ شم او خپل پلار ته به ورشم او ورته به ووایم چې پلاره، ما د خدای او ستا په وړاندې ګناه کړې ده، زه نور د دې وړ نه یم چې ته راته خپل زوی ووایې، ما هم یو له خپلو مزدورانو څخه وشمېره. نو هغه پاڅېد او د خپل پلار کور ته روان شو. هغه له کور ته نه و رسېدلی چې پلار یې هغه د لرې نه ولیده. زړه یې ورباندې وسوځېده او په منډه منډه د خپل زوی خوا ته ورغی. هغه یې په غېږ کې ونیو او ښکل یې کړ. زوی یې وویل، پلاره، ما د خدای استا په وړاندې ګناه کړې ده، زه نور د دې وړ نه یم چې ستا زوی وګڼل شم. خو پلار یې خپلو نوکرانو ته وویل، زر شئ تر ټولو ښه چپنه راوړئ او هغه ته یې واغوندئ، ګوته ورته په لاس کړئ او څپلۍ ورته په پښو کړئ، یو چاغ خوسی راولئ او حلال یې کړئ، او راځئ چې میله جوړه کړو او خوشحالي وکړو، ځکه چې زما دا زوی مړ شوی وو او بیرته را ژوندی شوی دی، هغه ورک شوی وو خو اوس پیدا شوی دی. نو هغوی جشن پیل کړ. خو د هغه مشر زوی په دې وخت کې په پټي کې وو. کله چې راغی او کور ته را نږدې شو، نو د ساز او نڅا آواز یې واورېد. نو یو نوکر یې راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه، دا څه دي؟ نوکر ځواب ورکړ، ستا ورور راغلی دی او پلار دې یو چا خوسکی حلال کړی دی، ځکه چې هغه روغ رمټ بیرته راغلی دی. خو مشر ورور دومره په قهر شو چې نه یې غوښتل کور ته ننوځي. پلار یې د باندې راووت او هغه ته یې زاري وکړه چې کور ته ننوځي. خو هغه خپل پلار ته په ځواب کې وویل، ګوره، کلونه کلونه کیږي چې ما لکه د غلام په شان ستا خدمت کړی دی او هیڅکله مې ستا د امر څخه سرغړونه نه ده کړې، خو ما ته د یو سرلی هم نه دی راکړی چې خپلو ملګرو ته مې میلمستیا ورکړې وای. خو دې زوی دی خپل ټول جایداد په فحاشو باندې برباد کړ، او کله چې بیرته کور ته راغی نو تا ورته چا خوسکه حلال کړ. پلاری ورته وویل، زما زویا ته تل زما سره یې، او زه چې هر څه لرم هغه ستا دی، خو اوس باید جشن ونیسو او خوشحالي وکړو، ځکه چې ستا دا ورور مړ شوی و خو اوس بیرته راژوندی شوی دی. هغه ورک شوی و خو اوس پیدا شوی دی.